اتبه جشوه دازاری راژیو دیخ پروانی تموز اسمت ساروان هر کلی کم ده دیخ پروانی تخنیکی چاری شفیق ایار پر مخبیه یا او دیر برخه د خبرونه البته د ازادي رادیوي مجله ته ځانګړی ده خبرونه او همدار راپورونه هم لرو پایل په خبرونو کو د افغانستان د سولې د مرکه چې پلاوی مشر وایي د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ ته اړتیا لري. چین افغانستان ته ولکه دوزه واکسین ورکړي او ارمنستان وایي دوه تنه یې آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی ویلی چې د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی ستانکزی او د مرکزی پلاوی ځینو غړیو پرون دوشنبه د افغان سولې لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق القهتانی او د یونام عالمشي دیبورا لاین سره ولیدل. دغه پلاوی په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی ستانکزی له مطلق القهتانی سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغان دولت د سولې د خبرو د جدي پرمختګ غوښتون کړي او نه غواړي چې په حواشوي مسایلو باندې وخت ضایع شي. دوی همدارس د سولې د مذاکراتو د دریم پړاو په پرمختګ باندې ټینګار کړی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یونمال مشي دیبورا لاین سره په لیدنه کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی د روانو خبرو د چټکتیا او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ باندې خبري کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامیه لمخي میرمن لاینز ډاټ څرګند کړي چې ملګری ملتونه به د افغانستان د خلکو ترڅنګ وي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم وایي را روانه پنځشنبه د چین لخوا ولکه دوزه واکسین کابل ته رسیږي. شاغل قائم ویلی چې د چین د بیولوژیکي محصولاتو د تولید انسټیټیوټ د کورونا د ولکه دوزه واکسین او په همدې شمیر سرنجونه له افغانستان سره مرسته کړې ده. د قائم په خبره د یکشنبه په ورځ د مرسته افغانستان ته بارشوي او په دریو ورځو کې به ورسیږي. چین داسې وخت له افغانستان سره د کووید 19 د واکسین مرسته کړې چې د یکشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت د واکسین د ولاو دو هم دوز د تطبیق پروسه بند کړه. وزارت شبنه کړی چې ژر به دا پروسه پیل کړي. افغانستان دا وروستي څو ورځې د کووید 19 د بیساری پیښو د ثبت شاهد دی. یوازې د یکشنبه پروسه نږدې 1400 کسان په کورونا اخته شوي چې لمنځه شپک پینځو ستنه مرشوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر تر دې دمه له 2000 اوښتې او 3215 ستنه ورڅخه مرشوی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي د فاریاب د قیصار وزش نه بولي خو وایي چې د دوی یو کنډکله هم د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت کوي. د 209 هم شاهین قل اردو وایند محمد حنیف رضایی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
در حال حاضر قمندان قل اردو 209 شاهین د قیصار هستند. بدبختانه
دی وایي اوس وخت د 209 هم شاهین قل اردو قمندان په قیصار کې دی. متاسفانه ټول پولیس او امنیتي ځواکونه سیمه پریشي دي. یوازې د ملي اردو کنډک حل تشته او له دشمن سره مبارزه کوي. رضایی وویل چې په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو سنگرونه تیر ماښام بمباري شوي او درنې مرجوبلې ور اوښتې دي. په همدې منځ کې د فاریاب ولایتي شورا ویلي چې د قیصار د امنیت قمندان په شمول ځینې افغان ځواکونه د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د توکیو په کوربتو په سرژنوي اولمپیک لوبو کې افغان تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړی شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترک آزادي راډیو ته وویل فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالو کمیټې په د نړیوالو کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
دوست او څوار لس ایوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس د او په دغه ایوادو کې یو کارت وو چې هغه دغه تصمیم نیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکی وویل چې فرزاد منصوري په خپل کارنامه کې د آسیا د تنکی ځوانانو دوهم مقام او د څو نور مهمو سیالیو اتلولي لري. د امریکا ولسمشر لخپل اوکرایني ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره لنیږدې وویني او غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري زیات شي. د اروپای شورا رئیس چارلز میشل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې. هغه ویلي چې د وضعیت زیات کړکېچنېدل د هیچا په ګټه نه دي. اروپای ټولنې د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې شاغلی میشل له ولسمشر پوتین سره په دې ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اروپای شورا په می میاش کې په روسیې بحث کړي او د اروپای ټولنې او اروپای هیوادونو په وړاندې د مسکو پارون کې فعالیتونه غندلې دي. میشل همدارس پر خپل ټویټر باندې لیکلي اړیکې یوازې هغه وخت شي کېدای شي چې روسیا خپل وران کاری فعالیتونه و دروي. کرملین هم د پوتین او چارلز میشل ترمنځ خبر وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د مسکو او اروپای ټولنې اړیکې چندانی ښې نه دي. او اربانستان دوه تنه آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د اربانستان د ملي امنیت ادارې تیر ورځ دا خبر ورکړی او ویلي دي چې په نیول شوی کې یو کس په خوانی پوځي افسر دی چې د نګورنو قرباغ په اړه د آذربایجان پوسټ پټ معلومات ورکول. په بیان کې راغلی چې نیول شوی کسانو تیر کال هغه مهال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه د اربانستان د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو په اړه اربانستان ته معلومات ورکول. خبرونه مولا آزادی رادیو و ابریدل داسادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنی څپه دوله شپږ دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 په اوري ساعت 8 بجې او و دقیقې شوې. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې آزادی رادیو مجله هم لرو خو اوس څو راپورونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي جرمني د نارثریم دو پروژې تر پوره کېدو وروسته د اوکراین د تاوانونو د جبران په لارو چارو پسې ګرځي. په دې اړه به هم یو راپور ولرو خو مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه جزئیات درکو. زلمی خلیلزاد ویلي چې هیواد له پیسو نیولې تر وسلو پورې له افغان پوځ سره هر اړخیزې مرستې ته چمتو دی. خلیلزاد او همکاران یې د څو ورځې په کابل کې دي او وایي چې امریکا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه ده. خلیلزاد پرون مازیګر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوهم وار لپاره ولیدل او د همکاریو د نوي باب د پایل ډاډ یې ورکړ.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. هغه له افغانستان سره د هر اړخیزې مرستو ډاډ ورکړی. خلیلزاد د دویم وار لپاره د خپلو همکارانو په ملتیا پرون مازیګر په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره کتلي. ارګماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په نوي فصل چې پکې د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماټیکو او امنیتي اړیکو دوام دی بحث وشو. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی له افغانستان سره په یادو برخو کې د خپل هیواد د حکومت هوډ څرګند کړ. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې د سولې تر ټینګښت پورې امریکا د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو ده. هغه دا خبره له تورونیو سره په یو مرکه کې وکړه چې بیګا دوشنبه خبره شوه.
هر چیزی را که امریکا فیصله کرد که یک خطری است برای
هر هغه څه چې امریکای د ځان د ګټو لپاره خطر بولی په وړاندې دفاع کوي. همدارست هغه چې سول نه وی راغلی د افغانستان لپاره سره بمرسته کوي. دا سیمرسته چې هم د پیسو لاړخه، هم د وسلو لپلاوه، هم د تمرین لاړخه او هم د هغه نورو ګامونو لاړخه چې اړتیا ده او په مټي اردو کولای شي خپل دند چې د افغانستان دفاع ده پلی کړی.
وظیفه کې داره چې وظیفه دفاع افغانستان است او عملی کرده بتونه.
امریکا او ناتو له افغانستان د خپل پاتې عسکرو استل می میاشت رئیس پیل کړی او د سپتمبر 13 می دا پروسه بشپړوي. خلیلزاد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ننګ وکړه خو وی ویل چې کبیا په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر راپورته شي یا د امریکا ګټو ته خطر پیښ شي، امریکا به په سیمه کې ځواکونه ولري څو د خپل ګټو دفاع وکړي. خلیلزاد د دې ترڅنګ چې د افغانستان له پاو سره د 2022 کال په مخه د درې $3.3 billion مرستې یادونه وکړه. وی ویل چې د پیسو په لګښت څار ته هم پام ساتل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي داسې وخت کابل ته تللی چې د افغانستان په څو سیمو کې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیسته. په تیرو 48 ساعتونو کې طالبانو د غور شهرک او د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ نیولي او د فاریاب قیصاری هم د ملي اردو له یو کنډک پرته نور ټول خپل کنټرول کې راوستي. خلیلزاد ویلي په افغانستان کې جګړو ډیر زور اخیسته، خو د دوهې پروسه په څه روانه ده او مرکچانو لا اصلي مسایل نه دي سره څېړلي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د کندوز له امام صاحب ولسوالی څخه د ورستۍ جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي او اوس د دې ولایت په نسبتا امنو سیمو کې اوسي. د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکو او د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په ورستیو کې طالبانو په دې ولسوالی کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. خال دی امام صاحب دی آب فروشان سیمه څخه بے ځای شوی ده. هغه وایي چې دوه زمونې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندوز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تژې یم او در په دره یم. نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوی کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسیږي یو څه را سره مرسته وکړئ چې وژې او تژې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لور غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بېزې شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بېزې اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځای شو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځای شو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو ورستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د ورستوي جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنۍ مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځای شو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتک پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتک کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د روان خبرونې په دوام کې آزادی رادیوي مجله واوري.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بعد وخت نه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو دولس کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمدشاه ابدالي 209 تلويختم تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتوري 215 مکلیزان مانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبر شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین منځنې په لړ کې به احمدشاهي لرغونی بازار او د احمدشاه بابا کور به ورغول شي. د احمدشاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کانفرنسونه ونیول شي. د احمدشاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپاني ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیس سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلی حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیا وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول و وژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشایره وشوي. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشایره د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو ترڅنګ پکې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی وو. د نیمروز والی زمریالی احدی د مشایره په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، زکه جنگ بیلدی چې ماشومان یتیم او کورنۍ بی سرپرست کړي بل نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز ترڅنګ د بغلان په مرکز پلخمری کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانې فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیات ته څومره کار کوي؟ یعنی ای وخت مثال داسې امو چې غونډې بکې دي د ماشومان لپاره کتابونه چاپېدل، خو په اوس وخت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوې کتابونه د ماشومان لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیات ته کار کوي کنه؟
ډیر مننه. بالکل، ماشوم ادبیات ته کار روان دی. دغه د ناروغي وضعیت په ټولو چار باندې تاثیر کړی دی، دغه د ماشوم په ادبیات په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغه لیکوال په خلاص لاس نشي راټولې دی چې سره کین یو په دې اوغه کې چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپیږي. صورت مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوونه کتابه چاپ شول، او دغه ترڅنګ زموږ د ماشوم ادبیات ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغه سه په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپل یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه اوس بکی وو. دغه سه نور ټولنه هم شته چې ماشومان لپاره کتابونه لیکي. ځنې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانه جوړ کړی دي ماشومان ته، په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانه ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي ماشومان لپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي. هغوی لپاره کیسې لولي، هغوی لپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅیږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي، خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونه ته رسیږي کتابخانه جوړیږي. یا نیکمرغه خبر دا و چې سخت کال ډیر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانه جوړ کړي، عمومي کتابخانه چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډیره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځي نه، نو کتاب خو ډیر لرې خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و، چې هغوی لومړی املای او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور دستي و، چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکۍ ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي، هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلامي کلیزې په ویاړ موږ دوه درې شنوونه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشه یي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول. دا ټول ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس نوونه کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 نوونه کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي، چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمی احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون، چې دوی په کلي کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلین څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي، یا زموږ تر بنسټه پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي، او د هغوی حق دی، او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول، په تصویرونو، په محتوا، چې دا د ماشومان له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي، ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کولو په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، یا زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو د وخت ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. لړلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشي خپل ولایت ټول ټاپیږي. او بل خبره دا غواړم چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي. سره پات صاحب، نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیر وو چې یو مشاعره به په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي. او هغه خلک چې هغه خپل بس بې عمره بڼه د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغه سپاقه دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ څخه بیزار یم. دا چې جنگ می پر وطن دی، دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ م کوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسر کړه، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما ورستي لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی داری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبی بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبی بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ارزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي، له شکیل خو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینی توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنی هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کی جنگونه په سادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړه دي او مونږ چې د بابا په سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي امن مینا مونږ را وسل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي تقریرونه پیغامونه دي د بل دي او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زموږ څه دي به زموږ خو منل بس زمونگ خمنل دی او مر سدی بس زمونگ لامبول دی نو دا خدای کار دے بخل کنا بخل مر سدی بس زمونگ لامبول دی نور دا خدای کار دے بخل کنا بخل دی او یا محبوبا زمونگ دانوی جامی دی پیوندنا پا کمیس پور گندل دی.
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټول گ چاپ شوا ربا یو سوال کو موننی کابل کې مخکته نو شوا لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته وای او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو، ډېر خوشحاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي چې چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو. غونډه شو
کېدی شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیرش په شتاج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمي، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت دي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې د خلکو ته وګورم خپم شمه خوشحاله شمه خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خپه په دې شمه چې ما یه خدای هېڅ ما نه دی ولې اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و، نو شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي، هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړی یم، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمانه خټه لند پکې، هغه ته به سپورت نه ملو شوی، هغه به د قربت د وجې په خپل غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه کنه درته وایي چې د ښوونځي ترسونه دی وایه؟
بس اوله خو منه کولم، اوس خو مې نشي منه کولې، اوس راته نه وایي. زه وی چې کم ځکه مشاري او مشر ورورم راته وی چې زه به دې بوزم، خو اوس ته دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلکو پیژندې، اوس لازمي ځه
یو شعر به اوس تر نه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته، جانان خپه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونی شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو، د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو ویلو اندازم جلا دی، خلک خوښوي، یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کمې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي بالکل پې پوهېږي، خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم، نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي راخوځي.
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همدا شو
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو لږه ډېره کومه لګیا یم.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي، انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بے انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني غني خان مده پښتنو نه هېر نشي.
ستاسو عمر 12 کاله دی، ستاسو په څیر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي، هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی په کار د چاغلا سپورت ورشي هغه رابیدار شي کتاب شي بلا خلک شدې چې دومره کتابونه بچاپ کې خو دغه پښتون کا خپل ټیلنټ او خو دغه ماشوم کا رابیدار شو او یو څه شروع نه وي اغلب ان شاء الله ډیر سپورت کولو دا پښتانه ورکی خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم سره خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوینه داسې
ځان دې غلې کوینه را یو نار دی چته کې انقلاب دراولي
بالکل اڅ چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای و ستا په یو شعر سره وکړو
یو د ودرې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینا باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یاران و په یو تل تلل د ژوندو را کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به ملي پس د مرګ نه ځول او د غنن چې مافیا دی قبضه گروپ دی دی په بیا باندې ملي لام بول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول دی چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی وزرتا چې ځان لا رخی رخی گریوان ګنډما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګنډما او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه رې ورمان ګنډم نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ور یې ورمان ګنډم او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یې کزار او زه قربان ګنډم او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن به د لره او بر افغان ګنډم محبوب غم سره بلد يم دومره په خوشاله باندې خفقان ګنډم
ډیر علي ډیر مننه
خوشاله اوس ډیر مننه
دی مجلاله ازادي رادیو څخه وري انسان کله دومره په چا پوري وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز پدې کیږي چې انسان باید خپل خوشحالي په ځان پوري وتړي نه په نورو پوري دا نومیالی کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یو کیسه مو له همداسي وی پی سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلې په بیړه پورته وکتل زول استاد یې تر څنګ ولاړ وو انجلې مخ ور واړو پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پند کتاب کې خود انجلې ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلې سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلې په زوره سرلګې وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال را ځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلې په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلې سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مې نه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلې پورته وکتل شته هر ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلې ایښی موبایل ور وښوایه و عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلې په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلې په حیرانی زاړه سړی ته قتل استاد وویل کستا غونډه در پسې جړلای او با موجود به وو خو اوس نشته نجلې هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی استاد وویل
د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زوروي. انجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوت دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نور انجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستاله زوریته خوند اخلي. دې رنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري. فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی، خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایا. ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی و، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلمه کړی.
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، د دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، چې مندلی دی په کانه یې وشتلی خلق. دړندو شهر دی، لډیوې سره خپلوی نه لري. دړندو شهر دی، لډیوې سره خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي. پرون د سام سره وتل راغلي خلک، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا. داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم دلته چراغ لینو درهم تمام مترې کوا. د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهاني تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده. جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د ازادي رډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کے دا پل نازکی شنڈے چل سے زے او پل نازکی شنڈے چل سے زے بس پسند رو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستا ارادے لتا ترے نلوڑے ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلا وینے پکر بلا کے ٹوکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلا وینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا
زمونګن را پما شوم ځړوان دې دې زور تیر کا دغه خستا ګډې زمونګن دا قسم د هندو کشو د پامیر تاجه تپس پین غر کې د بزرګ چکی د تا ترې او د بنیر تاجه جنې د خدای او د رسول منا پدې خبرو